امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان حکومت د تروریستي ټلو پر ضد د بریکس د هیوادونو دریس هرکلی کړی دی اروپایي ټولنې د برما نه غوښتي دي چې د روهنګیي مسلمانانو سره د بشري مرستو رسولو ته د اجازه ورکړي او د فلوریدا په ایالت کې د طوفان له وجې اضطراري حالت اعلان شوی
د فساد ضد ادارې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده باید د اوږدې مودې ستراتیژي جوړ شي د برما حکومت چې اکثره عیسویان دي د روهنګا اقلیت مسلمانان چې د څو نسلونو رئیس په برما کې ژوند کوي په رسمیت نه پیژني د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولند خبرونه د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د 2021 کال تر پای به په دې هیواد کې د مخابرات او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارډ ډالر پانګه واچول شي دغه وزارت ویان نجیب الله ننګیال امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې دغه پانګه به د مخابرات او د ودی نوري فایبر الکترونیکی حکومتولۍ او 4G یا د څلورم نسل انټرنیټ په برخه کې ترسره شي په دې حق راپور لږ ورسته په همدې خبرونه کې اوري د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د بریکس د غړو هیوادونو له وروستي دریس څخه هرکلی کړی دی او هغه د تروریزم پر ضد د هیوادونو نوی درک بللی دی د بریکس په نامه د نړۍ د 15 هیوادونو ټولنې د دوشنبه پر ورځ خپلې غونډې په پای کې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر پراختیا اندېښنه ښودلې ده او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د تاوتریخوالي پیښې غندلې دي د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې د بریکس وروستۍ دریز د تروریزم په اړه د هیوادونو نوی درک دی
امیدوارم کې ای درک
درست موږ هیله لرو چې دا درک لا پسې پیاوړی شي تر څو هیوادونه په ګډو همکاریو او ګډ درک له دغې پدیدې یعنی تروریزم سره مبارزه وکړي موږ د بریکس ډلې د وروستۍ دریز هرکلی کوو
ښاغلی مرتضوی وویل چې تروریستي ډلې یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ او بشریت ته ګواښ دي د قندار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د شولیکوټ ولسوالۍ په کجور سیمه کې ځنګړو افغان ځواکونو تېره شپه 10 بجې پر د طالبانو په یو مرکز برید کړی دی جنرال عزق وویل چې د قندار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د قمندې پر دغه مرکز په برید کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه دوی ژوندي نیولي دي د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د ملي وردو هغه دوه سرتیری ورونه وژلې دي چې کورته د اختر د رخصتۍ د پاره تللي ول د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی امریکا غاک ته وویل چې د وردو د غورونه سرتیری د خپل کاکا سره یو ځای نن سهار په دولت خیلو سیمه کې له کور څخه راوستلی او روسي پرې ډزې کړې دي او وژلې دي د سری سریب د نړیوال موسسې دوه کارکونکو چې د روان کال په سر کې د جوزجان په ولایت کې تختوي شي ول نن خوش شول په کابل کې د سری سلیب د ادارې استاذې مونیکا زاناریلی ویلی دی چې د دغه کسانو په خوشی کېدلو خوښه ده وسلوالو کسانو د سری سلیب دغه کارکونکو د جوزجان په ولایت کې د همدې کال د فبروري د میاشتې په 8 مینیټې تختولي ول په دې برید کې د دې ادارې شپږ کارکونکو وژل شي ول او دا هم نړیوال خبرونه د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازمایښت نه پاس د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو دغه هیواد په ځینو ختیځو سواحلو کې پوځي تمرینات پیل کړي دي په سیول کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې کښتۍ یې د یو خاص هدف په خاطر په تمریناتو پیل کړی د جنوبي کوریا پوځیان په داسې وخت کې خپل زور ښیي چې واشنگټن او سیول د جنوبي کوریا پر راکټونو د لګیدلو محدودیتونه په لرې کولو کې یو موافقې ته رسیدلی دي د سویډن حکومت په پام کې لري هغه افغان میرمن چې د نړۍ تر ټولو زړه مهاجره بلل کېږي ل خپل خاورې نه وباسي دغه ښځه بیبي حال اوزبکی نومیږي او یو سل شپک کال عمر لري میرمن اوزبکی په 2015 کال کې سویډن ته تللې وه د هغې کورنۍ وایي چې افغانستان ته د ښځې بیرته ګرځېدل ځکه امکان نه لري چې هغه لیدلای خبري او حرکت نشي کولای. د هغې کورنۍ د سویډن د حکومت نه غوښتي دي چې خپل پریکړه دی بدل کړي، خو د سویډن حکومت وایي زیات عمر او یا ناروغي د مهاجرت دلیل نشي کېدای. اروپایي ټولنې د برما نه غوښتي دي چې د روهینګیایي مسلمانانو سره د بشري مرستو رسولو ته د بشپړه اجازه ورکړ شي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د بشری مرستو لپاره د اروپایي اتحاد کمشنر سټیو سټایلندس ویلي چې د برما د روهینګا مسلمانان د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي او له همدې وجې مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي او وتښتي. اروپایي اتحاد همدارنګه ویلي دي چې په بنګلادیش کې د روهینګا د مسلمانانو سره تر هغه وخته د مرستو ملاتړ کوي چې په خوندي توګه بیرته خپل کورونو ته نوي ستانه شوي. په همدې حال کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د برما د سیاسي مشرې میرمن آنګ سان سوچي سره د روهینګا د مسلمانانو سره د شوي ظلم او تشدد په هکله خبرې کړې دي چې دې مسلې په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په اسلامي نړۍ کې غټې اندېښنې راپیدا کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سبا د چهارشنبې په ورځ بنګلادیش ته ځي چې هغه هېواد ته د کډه شو روهینګیایي مسلمانانو وضعیت په خپلو سترګو وګوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا یونیسیار وایي چې په تېره شاوخوا یوې اونۍ کې 1,00,000 او 2,000 خلک بنګلادیش ته اوښتي دي.
او دا هم پاتې خبرونه. د فلوریدا والی ریک سکاټ وایي د ایالت په ټولو ولسوالیو کې په دې خطر اصراري حالت نافذ کړی دی چې د فدرالي، ایالتي او سیمه ایزو حکومتونو سره د طوفان د راتګ لپاره د چمتووالي په چارو کې همکاري وشي. د فلوریدا والی ویلي دی چې بیدار اوسېږئ او د هوا حالاتو نه ځان خبر ساتئ. د امرا په نامه طوفان چې اوس یې شدت 4 درجې دی، د متحده ایالاتو د جنوبي ایالتونو ترڅنګ د کارابین ټاپوګانې هم د خطر سره مخ کوي. د امریکا د طوفان ملي ادارې ویلي دي چې د امرا طوفان سره به سختي سلی او جاکړ هم وي او ډیر باران به پکې وشي. که طوفان 4 درجې شدت ولري نو په دې معنی چې د باد چټکوالی پکې په یو ساعت کې د 209 نه نیولې تر 251 کیلومتر پورې وي. په دې شدت سره باد ونې د بیخه باسي، د برېښنا مزي پرې کوي، برېښنا اوبه پکې قطع کیږي او خلکو ته د سر او مال زیان اوړي. او وروستی خبر دا چې د کولمبیا حکومت او پغه هیواد کې د ګورلۍ جنگیالیو وډله چې د ملي ازادۍ اردون میږي اوربند اعلان کړی دی. دغه موافقه کولمبیا ته د کاتولیکانو د رهبر پاپ فرانسیس تر سفر یو ورځ مخکې په اکوادور کې لاسلیک شو. د کولمبیا ولسمشر خوان مانیول سانتوس روان کال له فبروري څخه د بشپړې سولې د تامین په خاطر هڅه کوي چې د ملي ازادۍ له اردو سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د فساد ضد د اداري چارواکو خبره ده چې په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده، باید دوه دیمه دي ستراتیژي جوړ شي. د جنوبی کوریا سمندري قواو په داسې حال کې په خپل ختی ساحل کې درې ورځېنی تطبیقات شروع کړي دي چې سیول د شمالي کوریا د تازه هایدروجنی بم د ازموینه وروسته خپل نظامی قابلیت ښیي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی راپورټ. د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو په ضد د بریکس د غړو هیوادونو د دریز هرکلی کړی دی او هغه د تروریزم په ضد د هیوادونو نوی درک بللی دی. د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیتونه غندلی دي او د اندېښنې وړې بللی دي.
د بریکس په نوم د نړۍ د 500 هیوادونو ټولنې د دوشنبه په ورځ په چین کې د خپل غونډې په پای کې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر پراختیا اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. دغه ټولنې په خپل بیان کې د تروریزم پر ضد د افغانستان له مبارزې ملاتړ کړی او له هیوادونو څخه غوښتي چې د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي. افغان حکومت د بریکس ټولنې د بیان په غبرګون وایي د بریکس وروسته دریز د تروریزم په اړه د هیوادونو نوې درک دی او اوس هیوادونه په دې پوهیدل چې تروریستي ډلې یوازې افغانستان ته نه بلکې ټول نړۍ او بشریت ته ګواښ دی. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته وویل محتمل رو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له هغو ګواښونو څخه په سم درک سره چې بشریت او هیوادونو ته متوجه دي د دغې پدیدې پر وړاندې ټولیز او جدي اقدامات ترسره کړي. موږ د بریکس ډلې له اعلامیې څخه هرکلی کوو او هیله لرو چې دا سم درک د هغو هیوادونو پر ضد د اقداماتو لامل شي چې له تروریزم څخه ښکاره ملاتړ کوي. ښاغلي مرتضوي ټینګار وکړ چې تروریزم ټولو هیوادونو ته ګواښ دی او د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او ګډو هڅو په نتیجه کې به د تروریزم ضد مبارزه بریا ته ورسیږي. د ارګ د مطبوعاتو سرپرست وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی چې له امله یې افغان امنیتي ځواکونه د نورو هیوادونو په نیابت په دې مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او نړیوال باید د افغانانو دغه قرباني درک کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بریکس په ټولنه کې د چین، روسیې او هند په څیر د سیمې مهم هیوادونه غړیتوب لري او افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه چې اوس رامنځته شوی سمه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بریکس ټولنه غواړي په جنوبي او مرکزي آسیا کې پانګونه وکړي او تر هغې چې په افغانستان کې امنیت نه وي دغه ټولنه خپلو اقتصادي اهدافو ته رسیدلی نه شي.
زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده، ځکه په بریکس کې چین، روسیا او هند چې د سیمې تر ټولو ابرقدرت هیوادونه دي هغه شامل دي او دا هیوادونه په سیمه کې د سرمایه ګذارۍ لپاره دوی چې دي چانس لري، خو یوازنی چانس چې د دوی له منځه وړي هغه به تروریزم یو هغه په افغانستان کې بې ثباتي ده. که چېرته دوی په دې برخه کې یو وخت خوله نه شي او په دې مبارزه کې له نړیوالو سره ونهدرېږي او د افغانستان د ثبات لپاره ګډ کار ونه شي، زه فکر کوم چې د دوی هغه راتلونکي اوږدمهالې اقتصادي ګټې چې دي هغه له ګواښ سره مخ کېږي، ځکه بریکس یوازنی هدف همدا دی چې په څو حوزو کې پانګونه وکړي.
د بریکس ټولنې دغه راز په خپل بیان کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د شتون یادونه کړې ده او په ځانګړي ډول یې د لښکرې طیبه او جیش محمد ډلې فعالیتونه غندلي. دغه ټولنې د تروریستي ډلو او د هغوی د ملاتړو پر محاکمه کولو ټینګار کړی او په دې برخه کې د اړوندو هیوادونو حکومتونه مسؤل بللی دي. د بریکس په ټولنه کې 15 هیوادونه روسیا، چین، هند، جنوبي افریقا او برازیل غړیتوب لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. ارګ ویلي دي چې تر راتلونکو دوه هفتو پورې به د اداري فساد سره د مبارزې د پاره ملي ستراتیژي اعلان شي. د فساد ضد مبارزې د اداري چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده، باید د اوږدې مودې ستراتیژي جوړ شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهوری ریاست وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د ملي والی حکومت یوې ملي ستراتیژي په ترتیبولو باندې کار کړی چې ټاکل شوي پر روانو دوه اونیو کې به بشپړه اعلان شي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې ملي ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونو ته ځای ورکړل شوی دی.
درې سند روی 5 اصل مهم بیشتر تمرکز شده. اصل اراده جدی رهبری حکومت.
ښاغلی مرتضوی ویل په دې سند کې 15 اصول ته ډیره پاملرنه شوی. د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي والی د حکومت د مشرتابه د ارادې اصل، په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو اصل، فساد سره د مبارزې په برخه کې د مجرمانو تعقیبول، همداشان د اداري اصلاحاتو لارې په ادارو کې د مامورینو د ټاکلو بهیر کې اصلاحات او د مالي چارو سم مدیریت شامل دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د یو بیان له مخې دغې نوې ملي ستراتیژۍ په اړه د بحث لپاره پارک دوشمې په ورځ جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د جمهوری ریاست دوم رسل محمد سرور دانش ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکې اسناد وو، خو هغه ویل چې نوې طرحه د هغو اسنادو پرتله یوه جامع طرحه ده. ښاغلی دانش ویل چې په دې طرحه کې اوسنی وضعیت ارزول شوی، ستونزې او معاونې پلټل شوي، سوړخیز مسؤلیت او هغه اقدامات چې په پام کې ده وشي هم مشخص شوي. د جمهوریت دوم رسیل ویل چې دغه ستراتیژي له مخې به اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښت لري له فساد سره په مبارزه کې لومړیتوب ولري. ښاغلی دانش ویل چې په دغه ستراتیژۍ کې زمانی مهالویش ته هم پاملرنه شوې ده. هر کې غونډې ته لوی څارنوال فرید حمیدی ویل چې دغه طرحه واقعي بینانه جوړه شوې او د تطبیق وړ ده. همداشان لوی څارنوال د هغو مامورینو د فزیکي امنیت تامین او د ماشونو د لوړولو غوښتنه وکړه چې د فساد پر ضد ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. د ارګ د بیان لمخې د دې غونډې په یو برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي، افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي او د برتانیې سفیر هم برخه اخیستې وه چې د ارګ د بیان لمخې د نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ څرګند کړی. د فساد سره د مبارزې ادارې په دې باور دي چې د افغانستان په څیر په یو جګړه ځپلي هیواد کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده، او که د فساد سره د مبارزې لپاره کومې ستراتیژي جوړیږي باید د دغې پدیدې سره د اوږدمهاله مبارزې پر اساس جوړ شي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید غلام حسین پخري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یوه ښه ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه مرسته کولی شي، خو هغه وایي چې دا سمه نه ده چې یوازې د یوې ستراتیژي ترتیبول د ټولو ستونزو حل وګڼل شي.
مبارزه که کشف و دستگیری و تحقیقات و
خغلی پهری ویل د دې لپاره چې کشف نیول پلاتین یو د کسانو محاکمه په خپل یو تطبیقي او عملی پړاو ته او هم خو او سمو اجرازو ته اړتیا لري. هیله مې داده چې د ستراتیژۍ طرحه او ترتیبول په دې وتوانیږي چې په دې برخه کې ستونزې راکمې کړي او د قانون ماتونکو او مفسدو کسانو تعقیب په برخه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او ورته لاره پرانیسي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي چې د ملي یووالي حکومت لپاره په بریالیتوب دا وي چې لږ تر لږه د اداري فساد ستونزه په خپل کابو کې راولي.
فساد عوامل گوناگون داره، بخصوص در کشوری که جنگ
تغییر پخری ویل تزید پاره چه فساد بلا بلا عوامل داری په ځانګړي ډول په یو هیواد کې جګړه وی، نامنی وی، زورواکی وی او لوګه بیکاری او د خلکو اقتصاد کمزوری وی او فرهنګي عوامل چې د فساد سبب ګرځي شتون لري. د وی وګړي مودي کړنلاري ته اړتیا لري. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس وی چې د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د تیرو دوه نیمو کالو اقدامات د فساد د کمیدو سره یو څه مرسته کړې، خو دا چې د اقدامات څومره زمنو یوی هر اړخیزی پلاتین ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د آشنا رادیو خبرونه ده. په خوست کې د تولیدي فابریکو خاوندانو د دولت نه غوښتي دي چې صنعتي پارک ورته جوړ کړي. دا راپورټ لږ وروسته راځي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې خصوصي سکتور به تر 2021 کال پورې د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارد ډالر پانګه واچوي. لیمینیازی رپورت را کړی دی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د 2021 کال تر پای به په دغه هیواد کې د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دغه وزارت ویان نجیب ننګیال د سه‌شنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغه پانګونه به د مخابراتو د ودې، نوري فایبر، الکترونیکي حکومتوالۍ او 4G د څلورم نسل انټرنیټ په برخو کې ترسره شي.
مختلفې پروژې دي، ډیجیټل کاسا پروژه ده چې په هغه باندې کار جریان هم لري او راتلونکي کار به دا نور هم پاتې کارونه به هم روان وي. د چین سره د وصلېدل دي د افغانستان چې د افغان ټیلیکام او د چاینا ټیلیکام ترمنځ به یو تفاهم لیک وشي راتلونکي دوه اونیو کې انشاءالله، او د هغې وروسته به همدغسې د سیټلایټ په برخه کې افغانستان موږ دا په پلان کې لرو چې خپل یو مرکز ولري د فضايي تحقیقاتو یو سپیس سټیشن ولري، د هغې باندې کار کوو. دغه په پلان کې دي او همدغسې دوهمه سپوږمکۍ افغانستان لانچ کړي چې افغان سیټو په نامه باندې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د شمیرو له مخې په اوس وخت کې دغه هیواد 25 ولایتونه له نوري فایبر څخه برخمن دي، او همدارنګه د افغانستان 90% خاوره د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالر د پانګونې په نتیجه کې پاتې نه ولایتونو ته نوري فایبر ورسول شي، او همدارنګه په دې موده کې به د افغانستان ټوله خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راوستل شي. بل لور ته د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د نوري فایبر د پروژې په غځولو کې د خصوصي سکتور نور شرکتونو ته موقع ورکول د دې لامل کیږي چې د مخابراتو په برخه کې پانګونه ډیره شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی مرستیال ایمل مرجان وایي
د هغو پخوانیو تجربو په اساس د مخابراتو وزارت او افغان ټلیکام د موجوده نوري فایبر د پروژې د ترسره کولو لپاره چې په شاوخوا د یو سلو شل تر یو سلو دېرش میلیون ډالرو پورې دوی سرمایه‌گذاری کړې ده. که چېرته خصوصي پانګوال هم راته یو عینې داسې یو شبکه جوړه کړي نو طبعا دوی باید په شاوخوا د سلو باندې سلو میلیون ډالرو پورې دوی
که څه هم افغانستان په لنډه موده کې د انټرنیټ او مخابراتو د اسانتیا په برخه کې خبر مخته کړی او اوس مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان انټرنیټ او 22 میلیونه نور له مخابراتي اسانتیاو څخه ګټه اخلي، خو دغه هیواد د الکترونیکي حکومت والی په برخه کې چندانه پرمختګ نه دی کړی او لا هم په دې برخه کې زیات وخت او کار ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د برما حکومت چې اکثره عیسویان دي، د روهینګا اقلیت مسلمانان چې د څو نسلونو راهیسې په برما کې ژوند کړی دی په رسمیت نه پیژني. په تیرو 10 ورځو کې 123,000 روهینګایان بنګلادیش ته وراوښتي دي. د برما د اقلیت مسلمانانو سره نړیواله خواخوږي مخ په زیاتېدو ده. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ لرو.
ایران د دوشنبه په ورځ د برما په راخین ایالت کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت په وړاندې تشدد، نژادي تصفیه وبلله او ترکیه د ټول وژنې نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرح تایید کړه چې وایي دا موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې مطرح شي. په 13 ورځو کې 125,000 کسان د برما په راخین کې د جګړو له امله بنګلادیش ته تښتېدلي دي او د هغو 400,000 روهینګیایي کډوالو سره یو ځای شوي چې له پخوانه په موقتي کمپونو کې ژوند کاوه.
هغوی موږ نه 5,000 برمایي پیسې واخیستې چې د برما تر ناپوره ګار ته یې راوستلو او 10,000 نورې رانه واخیستې تر څو بنګلادیش ته یې راورسولو.
برما اکثریت بودایي مذهبه دی او پکې 130 بیلابیل قومي ډلې ژوند کوي، خو حکومت د روهینګیا د 1 میلیون اقلیت په رسمیت نه پیژني ځکه د هغوی په وینا دوی له نورو هیوادونو راغلي مهاجر دي. په برما کې پوځي چارواکي او د روهینګیا وسلواله ډله دواړه یو بل د عامو خلکو په وژنې او جنایتونو تورنوي.
موږ باندې په سړک برید نه دی شوی، موږ خپلو کورونو کې وو، عسکر زموږ کورونو ته ننوتل او له یوه سره یې پر موږ ډزې وکړې.
د برما د ازادیو مشهوره مبارزه او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي آنګ سان سو چی د سږکال 15 اگست نه راپدې خوا چې په راخین کې د مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی زور اخیستی په عام محضر کې خبرې نه دي کړي. هغه نه یوازې د عمل یې نه دی غندلی، بلکې دا یې هم ویلي چې کیدای شي د بشري مرستو ډلې د توندلارو سره مرسته وکړي.
فکر کوم چې آنګ سان سو چی د بشري خدماتو کارکوونکو ته د پام وړ تاوان رسولی. دا د یوې شرمناکې نظریې ملاتړ دی چې موږ په تیرو وختونو کې د پوځ څخه اوریدلی وو چې نړیوالې انجیوګانې یا د بشري مرستو کارکوونکي ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري.
له 2 ورځو راهیسې د بشري حقونو فعالین په برما، اندونیزیا، سرالیا او هند کې د روهینګیا اقلیت مسلمان په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره مظاهرې کړي دي.
اوس هم 1,00,000 خلک د راخین په غونډیو کې ګیر پاتې دي او بنګلادیش سرحد ته نشي اوښتی. هغوی په دغو غونډیو کې له لوږې مړه کیږي، ډوډۍ او اوبه نه لري.
د برما حکومت د ملکي وژنو او د کورونو د سوځولو پلان په اسلام پالو وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیایان وایي د برما پوځ غواړي د وژنو او کورونو د سوځولو د کمپاین په وسیله دوی له خپلو مینو وباسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د جنوبی کوریا سمندري قواو په خپل ختی ساحل کې 3 ورځنی تمرینات شروع کړی دي. سیول د شمالي کوریا د تازه هایدروجنی بم د ازموینې نه وروسته د خپل نظامی قابلیت د خودلو لپاره دغه تمرینات شروع کړی دي. مایکل براون رپورت را کړی دی.
د سیول د دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې جنگي کشته په دغو تطبیقاتو کې په یو خاص مقصد سره برخه اخلي. د جنوبی کوریا د سمندري قواو د عامه چارو مامور جانګ اوک وای
ایبن هولیانن پوکانه هیسانګ توباله دیبی هایو هګونه چونټو تېسل چمګم هاگو چوک توباله دهان اونجین ګریل داجیګی وی شوسی اسمید.
دا د تطبیقات د دې لپاره شو چې د سمندري قواو جنگي موقف معلوم شي. له دغه موقف نه به په هغه تیارسۍ کې کار واخیستلی شي چې د بیړۍ چلونې پورې مربوط د شمالي کوریا د پارونې لپاره کیږي. دغه اقدامات د سمندري قواو اراده قوي کوي چې د پارونې په ارتباط دښمن ته د سزا ورکونې لپاره مهم دي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره د نوې موافقې نه وروسته چې د جنوبي کوریا په توغندیو باندې بندیز لرې شو، دغه تطبیقات وشلو چې جنوبي کوریا وای دا به د شمالي کوریا د اتومي وسلو د توغندیو په خلاف اقداماتو کې ګټور وي. د جنوبي کوریا د دفاع د وزارت نطاق مون سانګ ګیون ان وای
Uri 정부의 한반도 비핵화 원칙에는 변함이 없습니다. 어제 장관께서 말씀하신 것은 북한의 6차 핵실험 등 핵미사일 위협이 심대한 안보 상황에서
زمونږ حکومت د کوریا د ټاپو وزمې په ارتباط خپل وصول نه دی بدل کړی چې هغه د اتمي وصلو نه پاکه سیمه باید وي. د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ چې څه وویلې هغه دا و چې موږ باید په ټولو نظامي انتخابونو باندې غور وکړو چې هغه باید داسې ضد اقدامات وي چې د شمالي کوریا د اتمي وصلو او توغندیو د ګواښونو په وخت کې ورته ضرورت وي. امریکا به په دې هفته کې د شمالي کوریا په ارتباط د پریکړې نوې مسوده ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. امریکایي ډیپلوماتانو وویل دوی هیله لري چې په دغه پریکړه باندې به په یوه هفته کې راګري وشي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د تولیدي کارخانو خاوندانو د دولت نه غوښتنه ده چې صنعتي پارک ورته جوړ کړي. قریب 200 تولیدي فابریکې په خوست کې موجود دي او دغه فابریکې یا کارخانه په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعال دي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورت را لېږل دي.
دا د خوست هراروند د متون په تپه کې د بسکټو د یوې تولیدي فابریکې غږ دی چې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي. د ورځې شاوخوا 3 ټنه بسکټ تر تولید او بسته‌بندۍ وروسته بازار ته عرضه کوي. د دې فابریکې مسؤل شیرزمان وایي چې پر فابریکه یې شاوخوا 150,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې او 55 کسان پکې په کار بوخت دي. دی زیاتوي چې د برېښنا او د فعالیت لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخ دي.
دا غزی مثال مونږ په کریانی ولا دا پیسې ورکو حکومت چیرې مونږ ته صنعتي پارک ورو کې بولته بجلی اتم مسایده کې مثال برکروشي ډیره بخاوي ځکه چې نو تکرې پر کو دا غاټه به حکومت تعالو له شي مونږ ته با غاټه وي دا مشکلات سره.
د غیر رسمي شمیرو له مخې دا محل په خوست کې 159 تولیدي فابریکې شته. دا فابریکې رختونه، بسکټ، پلاستیکي کوزې، مشروبات او د تورته نور ګڼټو کې تولیدوي. خو د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع امریت مسؤل شاه محمد عزیزی وایي چې له 2.4 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره یوازې 40 تولیدي فابریکې ثبت دي او پاتې 150 د فعالیت رسمي جواز نه لري.
او د باقي کومې فابریکې چې 150 پورې جوازونه نه لري په دې برخه کې مونږ خپل کار کړی د مرکز ته اړوند ادارات ته په دې هکله مکتوبونه لیږلي دي. په دې باندې مونږ کار کوو چې دوی هم جواز اخیستلو ته مجبور کړي او جواز واخلي ترڅو د یو طرفه دولت عواید لوړ شي او له بل طرفه د تجارت سره د مشکلو د پیدا کېدو په وخت کې مونږ د دوی سره همکاري وکړو.
د څېړونکو په نظر سربیره پر دې چې کرایي کورونو او مارکیټونو کې د تولیدي فابریکو فعالیت د چاپیریال لپاره په تاوان دی، په زیاتره مواردو کې له مالیه نه د تېښتې او د تولیدي موادو ټیټ کیفیت ته هم لاره هواروي. خو د فابریکو خاوندان له دولت نه صنعتي پارک د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا په دې سره به د امنیت له پلوه هم خوندي وي او هم به له اضافي لګښتونو څخه پیسې وسپموي. د صنعتي پارک لپاره 4 کاله مخکې په مندوزۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه بیله شوې، مګر د دولتي چارواکو په وینا ځایي خلکو پرې کورونه جوړ کړي او غصب کړی ده. خو د خوستوالي حکم خان حبیبي وایي چې له غصب څخه یې د یادې ځمکې د راګرځولو په خاطر امنیتي منصوبینو ته سپارښتنه کړې ده.
د وارداتي برېښنا پر اتاک سره به د خلکو امیدواري هم زیاده سي او حد اقل دولت به هم وکولی سي چې حد اقل هغه اساسي زیربناوې چې هغه د ځمکې توزیع ده، د برېښنا موجودیت ته، د امنیت موجودیت ته، دغه مسایل موږ ولس ته تضمین کړو نو زه باور لرم چې بیا د پانګوالو اعتماد جلبولی شو او د هغوی د اعتماد پر فضا کې به وکولی شو چې دغه مختلفې متعددې فابریکې چې په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې شتون لري دا یو ځای راغونډې کړو.
له دې کبله چې خوست ابي یا وارداتي برېښنا او صنعتي پارک نه لري، د دې ولایت زیاتره سوداګرو په متحده عربي اماراتو کې پانګونه کړې دوی په خوست کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې خو له دولت نه د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسیده. خو خبرونه ادامه لري، سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.